سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوسه ته خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروگرام خبريږي. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم در سره يم. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیايي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولای شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازي د سرګندونې داسې محل کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډیرو لومړنیو اساسي روغتیايي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال یې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوې دي. اسرایل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې اوزي. د خبرداری غبرګونونه هم پراولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرایل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازي له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال له پیله د موساد یا د اسرایلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازي یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازي وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او رسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته د 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي؟
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري، او همدارس د هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوي وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام لوستې وای، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکل شوې هدایتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امه ورځ کې چې لور مو پیدا شوې ده، ځین واکسین چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکو چې باید ځین واکسین نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسین ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت د خوګیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلی چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوی کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دی کړی. ډېره نارامه ده، جاړي چې آرامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي. د خپل ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ل میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څنګه په خنای رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، یا اندیښنې او پوښتنې لري لملمنونه، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001 001. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته درنوځم چې تاسو سلام نو ورسته علت خو دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډیره علاقه نه ورسره کوي، په دې فکر کې چې دا به د کوچنیانو لپاره هیڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شي.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کوم عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د
اغلب
وخت د ارګانایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی مادرخیلو اصاب هیلت سنتر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې په بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي تعهد، یو کارکوونکی د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوام خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنیدلته شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. د خلکو د فهم او زموږ د خدماتو د فهم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته
د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایانه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، لډیرو په خوار کلونو راځي. د ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کوم ستونزو سره مخامخ شوي، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې باب د خپلې تجربې راته وایست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل، لویان او کوچنیان، نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو لپاره او نوزادانو لپاره موجود دي. ما ارز وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطعه ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطعه مشکل دهده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلا هم د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود وو هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام یا سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د یونیسف صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما در تا اوگه چه مشکلات دی خاطر نیدی چه موگه مشخص پایند رو تا اوچاکو مشکلات دی خاطر بندی دی چه کمبود خدمات صحی دی، کمبود خدمات صحی، یعنی وزارت صحت همه به تنهایی سره نشکاله که افغانستان طول کفر که او دی بودیجه دی نشتواله یا دی کموالی پر نتیجه که اتر دویچو یونسف هم بعد خود پروگرامو دو بند کردی یا نور خارجی محصاد چه اتلی دی دمانده نبی تلی، یعنی دی صحیح نواتری یه دو قادر چه بجه کنید. و تاولی مثال موگ یا بردلی اینجیو راجستر شده پا حالان کیو، لیکن موگ سر دیده توان نرو چه یو کلینیکو چه دو، اما کپاسیتی دی کلینیک دی چراول دی پارا دی موگ بخی دیره، اما تن بجه مشته دی نو موگ نشه پاولیش اضافه کلینیکو نخلاص کن. بیا همه معرض داده چه خدمات که را کی به همزای که اغاگه میاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل لاست رزد.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزورې وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته خدمت اساسی موضوع تھا چپی موضوع باندھے دیا رختہ وزارت ہر وقت کوشش نہ کری او کوم پالیسی او ستراتیجی چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په خاریاتو کې اوسېږي، یو خاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په خاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لی بیا دا نږدې شاوخوا چې ورته اوسېږي هغه یې لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولای، خپله هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ احمدزی د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایع سره امرسته کوي، دا یو یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وین په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي، چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی، نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولی ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم فزیکله په عامې روغتیا وزارت کې هم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مهاجرت وي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمدزی، اما پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوی لپاره یا جرنل اویر نس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه له مختلفو تلویزیونونو نه حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي له دغو شیانو نه وژغوري بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته کافي متخصصین نشته متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه ګذاري کړې وه هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ دهغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري په دې عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغه لازم دی ذکر وکړي خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي نو د خلکو لپاره باید کلیو کې جماعتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي له دغو کموالو نه رامنځته کیږي اوس موږ هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي دغه ته خلک ډېر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بل زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغه مسائل ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکي حکومتونه باید څه وکي دوی ته دوی بخیر له یوې بلې زاویې دی ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنور نه پښتنه لري خو مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې وکړئ فقط زوړم د دې لپاره چې د وخت د ځای کېدو مخه ونیسي ونیول شي یو لاندې یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندی پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یل اوریدون او بخیل میلمنونه پښتنه لري میرا بنی وکي
السلام علیکم احمد تکل صاحب تا استاد خضر ور میلمنو په نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلست
استاد دې می همکار او اوریدونکو او د دې سیسه خو سپردیس چې توخی من د زابل ولایت شاجو ویل ول فالیس
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنه وکي
مننه مستاسل وخت همکارانو وشته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مینا درلود اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا په زو وایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کنسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همسته نو خدای دې وکړي چې درته موجو تاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي تو حساب مهرباني وکړئ
خدای هم کامیاب موفق وسی خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نورې والی ورسته چې د صحت په اړه د صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هیڅ نو بیخی مور پدیو که کوشش کهو سیز مور ملت
لکه څنګه چې محترم میلمانو صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په گزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هوا او په دې ټولو اړه لري، ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوتلي ګامونه نه پورته کېږي، یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري، هېڅ ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري، په دې نه پوهېږي چې په دې کې مونږ مکروبونه یي خاورې به یي نور شیان داسې نور سواسې میوې دي. دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي، بلکې له هغو سپېرو خاورو سره، له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور، نو لکه څنګه چې تاسو وویل، عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واز کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده، او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري، هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي، او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي، یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره، خپل کور چاپېریال او خپل کلیبان دا ټول پوکي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سموږ ودې ته زموږ پوښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو، له کومو لارو څخه؟ نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله، خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي، ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سر دی، موږ دې د تلیفون له لارې، نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نه، مننه. را سره اوسئ، زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال، لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې که نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه، بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني.
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې، او د شخصي او فردي حفظ صحې، خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحې په حساب باندې. او دوه مسله دا ده، د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي، او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې، ډېر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته د جوماتونو له لارې، د مخابرو او سپیو د لارې، او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې دا پیغام ورسوو چې برابر دی. نورو پیغامونه، یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي، او وزارت صحت عمان په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې، یا حتی مختلف فرق وختو کې، د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کړي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ په ټریسل ته ورکوو، د فایبر کېدو نه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهمې د پولیو مریضۍ لپاره ورکوو، او درېیمې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو، د هغې لپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي. شخصي صحه په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته مو ورسوو.
ډېره مننه. او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دې اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه د سی لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظ اوساتو ولیک په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبرې وکړي یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و هغه دا چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحه یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني د ډاکټر خبره خای ډیره ونه مني د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه مني مګر د دینی عالمانو خبره مني تاسو څه وړي چې د ډاکټر د اوبخی د دینی عالمانو لخلې ووري په کومه طریقه څنګه لچا سره په تفاهم کې لځانه یو یو کې د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحیح برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي
مننه بیا هم زرا زما د توفیستر د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه مهمه خبره دا ده چې د ویکسینیشن څخه کوم ده دا لټونه مهمه ده پر هغه کې پریونشن کې یا وقایع کې او بیا مخکمن یادونه وکړه عامه په هوای ده عامه په هوای ده د دولت مسولیت ده یعنې روغتیا د وزارت مسولیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې تبي قایي ورتوي یا پریوینټو میډیسن په نوم باندې د ځان پر ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري ریاستونه لري نو مخصوص انداز یې هو وظیفه ده خو اما په دې کې باید لاین منیسټري چې ورتوي هغه غیرت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره د پروګرامونو مخکې بوځي خلق ته دی وپوږي چې موشن څنګه وساتل شي څنګه واکسینونه وسی په کوم اندازه باندې وسی موږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي دا نه ما ته یو مریض راغلی دا میز د بیا سرخکان نیولای ما یې مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولای تا واکسین نه کړای زه ویل یو وخت ما دې واکسین کړای او بیا دا واکسین ته دی باندې ته برا وستا او هغه ته ډیر فزاب کله موږ دې باندې واکسینونه باندې نه کړ نو مطلب دا ده چې خلکو عامه په هواي ترڅو چې د میډیا دلاره نه او د عالمانو دلاره نه د عامه خلکو دلاره نه او د صحیح ټیمونو دلاره نه جوړ نشي خلکو ته ور نه کړل شي که خلک مثلا په بمونو ماینونو کې مړ کیږي که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کیږي نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ لاره له لارې نه مړ کیږي د ماشومان به ضایع کیږي خلک به اقتصاد به ضربه خوري دواګانې به ځي مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي نو ډېرې پیسې به مصرفوي د موټر تیل کرایه دا ټول او هغه به یو عادي ناروغي او هغه کلته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولای شي دا چې د تبرکلوز ناروغ تبرکلوز ناروغ وي هپاتایټس بي او سي دا چې هغه څوک یې وري او څوک یې هغه باید هغه کوم تدابیر چې هغه لپاره لازم دي چې مثلا د هپاتایټس بي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کی خصوصا هغه کوم د هڅې دي معیارات دي له دې نه استفاده وکړي اوس کوم دلته د کنډم خبره یا د کوریا په ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي هغه باید کنټرول شي مواد مخدر باید کنټرول شي هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپیژندل شي هغه چې باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل چې هغه د سپاجي بلي نو سیرنج بلته استفاده نه کی نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ پاینډ کې خسي هات ولرو خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دغه ملاریا دا او موریکا دا د ملاریا یا ورنه سپاره په کار دي چې هغه غنیت یا غجالونه ولدي کورو ته په شخانه نه استفاده وکړي او مخصوصا هغه ولاړي وبو یا فنځي کې چې دغه ماشي دیغه مخنیوي وکړي. لشمانیا ډیره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي. مینه هم ډیر خلک رنځوري او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه خموس زوی کې چې دغه ماشي وسیږي هغه ته هغه کورونه ختم شي، دوا پاشي ورته وسی، منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي، ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې، نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم ځکه عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و، دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمی و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دې باندې بندیز لګولای، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اول هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د بودیجه د نشتوالی په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینیتره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده.
د یو د رجال کورونا خاطره. اما تاسو ډاکټر صاحب نه پال تاسو د نسایي ډاکټر نه لری په دې روختون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روختون دی خزینه نسایي ډاکټر نه لری زده سپوشم
خزینه نسایي ډاکټر مو په دې نه لرو چې د مو د کلینیک په اورګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای ولې هلته باید د دې لپاره اقلان عملیات خانه وي او بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنانسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نژدې ترین شفاخانه ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته ده او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخې تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زموږ لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلیکی یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی د کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوې دي ول تاسو ته معلومات چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دم دوه کېږي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دویم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څنګه راځي نو د دې ریواره یو په نوبات سره کولای شي چې دا کور کې اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دي اما مولا د دې د شپې ورته وی چې ډاکټرین مشکل دی بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څنګه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس په حال موږ ته په ټول کلینیکونو کې چې په ورته کې شته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټول کې زنانه ستاسو موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعليكم السلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شرط تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
او ما دا روغ وسیګه تکل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نسته مرده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان وقایه خو ډیر مهمه ده تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي نه د څه فکر کوي تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده چې په استلاول ناروغي نه زیات دي که څوارې که سغاټي که څو ماشومې نه تقریبا د څه فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر وخاره کینو د څه حال بووینه به خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه نو تاسو خو ځکه زلزله اوس ولا کداش زلزله سوي نو دا شو مشکلات زیات دي په دغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه په هر کې شي د وګړو غم کې څوک نه دی یعنی هر څه پر دې خپل مشکلات سنجي شي بد کاری جوړ شي نو په دغه خپل موږ ګیرل روغتیا وزارت نه نه نهدونه شي دي د کثیر کال تکل صاحب نسبره غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې دوی ته د غای ورکول د صفای لپاره مثلا د وقای لپاره نو دوی ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شیدا چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی وو نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غړغړ وکړ چې مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تر هغه مشکلاتونه به خیز یاتي خاص توجه وکړنه کې یعنی ملت نه ده ملامت نه یو څو د حکومتونو سره دې دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي، یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې نورمال کو کې دا دلته باید وینا ورته وسی، یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي، یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زر کو کې دا ناروغانه به کمی شي. نو د شما شمال وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چا په استلا باندې نو وګړي چې بيخي د شما شمتونه نه زما کې سروالې نو غذابم خوري خدغه به خمنته مکروبي وي مکروبي شان خوري. دا خبرې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور دا تاکل سي
احمد زای صاحب دی اوریدون کی خو نظر ډیر پښتنه نه درلوده، خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه، دا چې کلینیکونو ته، روغتیایی کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي. دا یو نوې مشکل ده، یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوصا دغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي، مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي؟
دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې، خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده. خو بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه چې دلته انسانان اوسیږي، دلته ماشومان اوسیږي، دلته غریبانان اوسیږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هېر باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي، یو څه لباسونه دې ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي، نو کمزوري کوالټي دوا راځي، نو هغه تقریبا اکثر په ګاونډي هوادو کې جوړیږي. هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلرې هم ډېر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده، او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې کیږي هغه کې دقیق نه معلومیږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم دا په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي، او دا یا صاحب ملایانو ته ځي یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته، یا څه ورته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا کینی دا واګانی خوري، بوټي تکوري، هغه نه چې دوی خوري په دې باندې تاثیرات کوي، د غینه ورته پټه کلسر جوړیږي، یا ورته لیور سیروس جوړیږي، یا ورته نور مشکلات جوړیږي. یا افغانستان خلک چې تباکیږي مړ کیږي، هغوی داری حاکمي دواګانو نه کیږي په دغه باندې عامه روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري صحیح ډاکټر نه وي هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې
اوس ټول به یو مهندې سره دا کار مخکې بوزي.
سید سید مهرباني
وکړئ سوالونه وکړئ او پوښتنې وکړئ دا لازم دی او واقعا همدې شته ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سټ جوړ نشي دا دوی به همیشه د ستونزو سره حالي. بل دا چې چیرته که چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت له نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کړي هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکیږي. اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخ شوي وو هغوی ټرینینګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نشته ده یا لال دي یا یو خپله حکومت دولت له وظیفونه لرې کړي دي. دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصین لري کړی دي دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی دا چې ولدا او فیر یا صادق لري یا مجاهد دا نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیره زیاته مننه. له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شول، د کووید د وبا دوره تیر شول، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځله انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدی حالت سره مخامخ شوی دی په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلون کې چې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر سمینا پال تاسو لطفا جواب راکړئ چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم. د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی؟
د مو نظر خو د سده شوال خود خدای نه کیږي کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للی جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیچ صورت نه کار کولی شي و نه چلولی شي او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر هغه زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي او دا خو وزارت صحت عامه خو د کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا.
نو دا خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا د کورونا دا چې دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا په خو هم راغلی وي ډیر خلک وزلو هاته ما څه کله د دې تاریخ کتلای دا د شکورونه خاره کړی دي چې هغه د شي هیڅ څه نه دی پاتې هغه کورونه ته دولت ټول په شوالای ده. نو دا په ټوله دنیا کې زیر عظیم د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوال سره روابط خو ولري هغه نیشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کی او دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه ویری دلته که هر کوم نظام راځي هغه د خپل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کی هغه د پټو دا هغه نو سازمانونه دي نو تاسو دغه شی
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانو د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده او دوی مسؤولو تربل خبرونه د خدای پامن.